Podcast. و رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر فرشته جلال زای پیشکش میکنه که در استودیو است. فرشته جان سلام.
و علیکم السلام و درود در نو دوستان و تاسو هم سلامونه په موقع دې صد ده مهم خبرونو سرخطه. جمهور رئیس حامد کرزی په افغانستان کې د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره په ترکیه کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانستل کېدو ملاتړ کړی دی. په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د امریکایي قواو قمندان وایي د وسلوالو په ضد مبارزه باندې سربیره دوی هڅه کوي چې افغان ځواکونه وروزي او پر حکومت د خلکو باور زیات سي. د انګلستان دفاع وزارت وایي د دوی د ماین پاکولو د چارو یو کارپو د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې ووژل سو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې په ایران کې یو تن د اسرائیلو د استخباراتو ادارې موسسات ته د جاسوسۍ په تور اعدام سو. د لویدیځې افریقا د هیوادونو ولسمشرانو د عاد ساحل مشر لورین باګبو ته خبرداری ورکړی چې له قدرت څخه لرې سي که نه د بهرنیو ځواکونو سره مخامخ کیدای سي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د میخایل خودرکوفسکي په محاکمه کې د دوی په وینا د بهرنیو د اغیز او فشار هڅې نسي زغملی. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د رپورټونو پر اساس جمهور رئیس حامد کرزی په ترکیه کې د وسلوالو طالبانو لپاره د یوه سیاسي ادرس ته پیدا کېدو ملاتړ کړی. دغه خبر د ترکیه د حوریت ورځپاڼې په حواله خپور سوی دی. په دغه خبر کې راغلی چې په ترکیه کې د طالبانو لپاره د یوه سیاسي دفتر د پرانیستلو په اړه خبرې سوي دي، خو ترکی مقامات ویلي چې دا لا ډیره واضح مسله نه ده. البته د ترکیه جمهور رئیس ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره له هر ډول هڅو سپما ونه کړي. په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د امریکایي قواو قمندان وایي چې د وسلوالو په ضد مبارزه سربیره له افغان ځواکونو سره مرسته کوي چې د خلکو باور خپل کړي او د خلکو د ژوند د ښه کولو په خاص ډول د کرهنې د پراختیا لپاره همکاري کوي. د قومندان پرون له خوست څخه د سټلایت لارې د امریکا د دفاع وزارت خبري غونډې ته وویل چې د دوی عمده هدف اوس په سیمه کې د کورنیو ځواکونو او حکومتي واکمنۍ پیاوړي کول دي. د ویلي د افغانستان او پاکستان د اوږدې پولې د بندولو او د طالب وسلوالو د راوشتلو د مخنیوي عملي امکان نشته. د انګلستان د دفاع وزارت وایي د دوی د ماین پاکولو د چارو یو کارپو د سه شنبې په ورځ په افغانستان په جنوب کې ووژل سو. دغه پوځي د هغې ډلې غړی و چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د طالبانو لخوا په سړک کې ایښودل سوي ماینونه ایستل او چاودنه ورباندې وسوه. د 2001 کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې په افغانستان کې د وژل سویو انګلیسي عسکرو شمېر 348 ته لوړ سو. وسلوالو د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د ډېر امریکایي ځواکونو پر اډه د سشم پروس حمله وکړه او په نتیجه کې سخته جګړه وسوه. رپورټونه وایي چې د امریکایي عسکرو د ګزمې موټر باندې په سړک کې یو ایښودل سوی ماین وچاودې د وروسته وسلوالو پر هغوی د توغندیو لاسي بمونه او ټوپکو ډزې وکړې. د جګړې د رپورټونو پر اساس یو ساعت دوام وکړ خو د نورو طرفاتو خبرې نه دی ورکړ سوی. په همدې ورځ د افغانستان په جنوب کې دوه امریکایي عسکر وژل سوي او په دې توګه په 2010 کال کې په افغانستان کې د وژل سویو بهرنیو عسکرو شمېر 200 ته لوړ سو. او هغو دوه تنو فرانسوي ژورنالیستانو چې په افغانستان کې یرغمل سوي وو په یوه تازه ویډیو کې له خپل حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دوی په خوشي کولو کې دې همکاري وکړي. د دغو ژورنالیستانو کورنیو د سه شنبې په ورځ د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې دغه ویډیو وکته، خو دغه ویډیو د خلکو لپاره نه ده خپره سوې. دواړه فرانسوي خبریالان د 2009 کال د دسمبر په میاشت کې تقریبا یو کال مخکې په همدې ورځ وتښتول سول. فرانسوي چارواکو د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره د هلو ځلو خبره کړې ده. رپورټونه وایي چې دغو دواړو چې د فرانسې د دریم ټلویزیوني کانال لپاره کار کاوه په ویډیو کې نسبتا آرامې خبرې کولې خو ډېر ډنګر برېښېدل. د ایران حکومت وایي چې یو سړی د اسرائیلو د استخباراتو ادارې موساد ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د ایران د انګلیسي ژبې دولتی تلویزیون پرس تی وی د دغه اعدام خبر خبر کړی.
علی اکبر سیادت was executed for spying for the
Israeli علی اکبر سیادت د اسرائیل استخباراتي مؤسسه موساد ته د جاسوسي په جرم اعدام شو. د په 2003 کال کې له ایران څخه د وتلو پر مهال چې نیول سوی وو او وروسته یې اعتراف کړی چې د پیسو په بدل کې اسرائیلي ایجنټانو ته حساس استخباراتي معلومات ورکول. د ایران د خبر رسولو دولتي اژانس ارنا وړاندې د تهران د لوی څارنوال دفتر په حواله ویلي وو چې سیادت د ایران د پوځي اډو او د سپای انقلاب مربوطو توغندیو په اړه د پټو معلوماتو په بدل کې یوار له اسرائیل څخه 6000 امریکایي ډالر ترلاسه کړي وو. د لویدیځ افریقا د هیوادونو ولسمشرانو د آج ساحل مشر لورین باګبو ته خبرداري ورکړی چې کله قدرت څخه لري نسی له بهرني ځواک سره مخامخ کېدای شي. په آج ساحل کې د تیرې میاشتې ولسمشري په انتخاباتو کې د اوسني مشر رقیب السان اواتار ګټونکی بلل سوی وو او نړیوالې ټولنې هم بریالي توپ ته رسمیت ورکړی، خو اوسنی مشر د انتخاباتو د نتایجو له منلو او له قدرت څخه د لرې کېدو څخه انکار کوي. د ویلي د نړیوالې د سیش کار سوی دی او پرای پر امریکا او فرانسې چې پخوا د آج ساحل د دغو دواړو هیوادونو مستمره پاته سوی دی وراچولې ده. د لویدیځ افریقا د هیوادونو مشرانو پرون په آج ساحل کې د انتخاباتو له ګټونکي سره وکتل. د انتخاباتو ګټونکي د شار په یو هوټل کې اوس د ملګرو ملتو د سلهاو 1300 عسکرو په امنیتي کړۍ کې اوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی په وینا د میخایل خودرکوفسکي په محاکمه د اغیز او فشار لپاره د بهرنیو هڅې نشي زغملی. د روسیې د بهرنیو چارو له وزارت څخه په خبره سوې اعلامیه کې د خودرکوفسکي د محاکمې په اړه د غوینه چې د محاکمې د محکمې حکم غیر عادلانه وو او مخکې له مخکې ټاکل سوی وو بې بنیاده بدل سوی دی. میخایل خودرکوفسکي چې یو وخت په روسیه کې د تیلو د تر ټولو ستر شرکت رئیس و له 2003 کاله راهیسې د ټکس او نورو مالي چارو په برخه کې د درغلیو په تور په زندان کې دی. دی د کرملین د پالیسیو له عمده منتقدینو هم بلل سوی. د مدافع وکیل د روسیې د بهرنیو چارو له وزارت د اعلامیې په وړاندې په عکس العمل کې پرون خبري رسنیو ته وویل
Министерство иностранных дел говорит, что вопрос находится только исключительно в
компетенции. Товарный чар وزارت وای د قضیه په یو مخیز ډول د روسي د دې سیستم په چوکاټ کې د خو زوایم چې د بشري حقوقو مسله ده. د بشري حقوقو دغه مسله د اروپا د کنوانسیونونو او د ملګروم لته لټړونو سره ارتباط لري. د بهرنیو چار وزارت هغه دولتي مؤسسه ده چې لنډیوالو موافقه او تړونونو سره کار کوي او دغه تړونونه وایي چې بشري حقوقونه او د بشري حقوقو خوندیتوب د هیڅ دولت کور مثلا نسی که دای دا هغه اساسی ارزشتونه دی چې دا هر هیواد د کورنیو حکومتونو څخه لوړ دی. دا د شرم ځای دی او نه پوهیږم چې خپل هیواد باید څوک ولی داسې له رسوایی سره مخامخ کړي. او د نایجیریا وی بنسټپال اسلامي ډلې د سیشن به پرځول چې د نایجیریا په مرکزی برخه کې به می چاودنې او د هیواد په شمال ختیځ کې د عیسویانو په کلیساګانو باندې وروستۍ حمله دوی کړې دي. ساعت د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دی. د ازادي راډیو دغه پښتو خبرونه زه فرشته جلالزی وړاندې کوم. را سره نور ټول ملګري همکاران په دې خبرونه کې د دغو مطالبو تفصیل درته لرو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له طالبانو سره د پخلاینی او د سولې د پروګرام د بریالیتوب لپاره په ترکیه کې د وسلوالو طالبانو لپاره د یو سیاسي ادرس د پیدا کېدو یا د هغوی لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستل کېدو ملاتړ کړی دی. ترکیه چارواکو څه ویلي وروسته په خبرونه کې واوري. د نورو مسایلو ترڅنګ به په دې خبرونه کې په بلوچستان کې د هدفي وژنو په ارتباط یو تفصیلي مطلب درته وړاندې شي. د قرغزستان نوې ولسمشره په دغه هیواد کې د پراختیايي پروګرامونو په ارتباط خبرې کوي. په خبرونه کې به یې واوري. د نورو مطالبو ترڅنګ به د ازادي او اوریدونکو پروګرام درته وړاندې کړو. جمهوری سمیت کرزی له طالبانو سره د پخلاینې او د سولې د پروګرام د بریالیتوب لپاره د رپورټونو پر اساس په ترکیه کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستل کېدو د نظریې ملاتړ کړی دی او په دې ارتباط یې خوشبیني څرګنده کړې ده. جمهور رئیس په دې ارتباط په وروستیو کې د سولې عالي شورا جوړ کړه او غواړي چې په دغه هیواد کې د جګړې او د وینې تویدو لړۍ ختمه شي او د افغانستان د حکومت مخالفین په دغه هیواد کې روان سیاسي بهیر ته شامل شي. طالبان ویلي چې دوی ته باید یو سیاسي آدرس پیدا شي او د اعتماد رامنځته کېدو په صورت کې به دوی خبرو او مذاکرو ته چمتو کیږي. د رپورټونو پر اساس اوس ترکیه زیار باسي چې د افغانستان د سولې عملیه بریالۍ شي او په دې اړه یې د مرستې ژمنه کړې ده. ویل شوي چې په ترکیه کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستل کېدو په اړه خبرې شوې دي. د دغې مسلې جزئیات د ترکیه حریت ورځپاڼې خبر کړی خو جناقه الکوزه به یې په لنډو وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په ترکیه کې د طالبانو لپاره د یو آدرس یا یو دفتر د پرانستلو ملاتړ کړی خو ترکیه چارواکو د یک شنبه په ورځ وویل چې دا لا تر اوسه یوه خیالي خبره ده. حریت ورځپاڼه لیکي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په استانبول کې د پاکستان او ترکیې له مشرانو سره په درې اړخیزي غونډه کې له ګډون وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل مفکوره داسې وه چې د طالبانو استازي او نور به په ترکیه کې سره ټولیږي د پخلاینې او بیا رغونې په مسلو به خبرې کوي. ده وویل طالبانو ته نږدې کسانو مخکې د دغې مفکورې ملاتړ کړی و. حریت ورځپاڼې د جمهور رئیس کرزی دا خبره هم راخسته چې وای که چیرې ترکیه دا لار خلاصه کړي مونږ یعنی د افغانستان حکومت او دولت به په خوښۍ سره په دغې لارې چې ترکیې پرانستې پر مخ ولاړ شو. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو حریت ورځپاڼې ته ویلي په ترکیه کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو مسله د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره د یک شنبې د ورځې په کتنه کې نه ده مطرح شوې. ورځپاڼې د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت د یو بل چارواکي خبره راخسته چې وای د طالبانو لپاره په ترکیه کې د دفتر پرانستل خیالي خبره ده. که چیرې افغان حکومت په دې خبرې ټینګ وي نو ترکیه به ورباندې غور وکړي. دا یوه پیچلې قانوني مسله ده او دا ځکه چې طالبان کوم سیاسي ګوند نه دی. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت همدغو چارواکي ویلي انقره د افغانستان د مختلفو ډلو ترمنځ د پخلاینې مسلې ته پام اړولی او دا د اوږدې مودې راهیسې د نړیوالې ټولنې په اجنډا کې شامله مسله ده. دا چارواکی وای د افغانستان له جمهور رئیس څخه د طالبانو د استازي توپ د مسلې په اړه پوښتنه وشوه او جمهور رئیس ویل ترکیه به د افغانستان د مختلفو ډلو ترمنځ د پخلاینې د غونډو او خبرو یو نقطه وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي جمهور رئیس کرزی وروسته له هغې په ترکیه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو مسله مطرح کړه چې د طالبانو د حکومت پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف د انګلستان له ډیلي ټلګراف ورځپاڼې سره په مرکې کې وړاندیز وکړ او ویل د خبرو د اغېزمنتیا په مقصد به غوره وي چې د طالبانو لپاره په کوم بېطرفه هیواد کې دفترونه پرانستل شي. ضعیف ویلي که چیرې دی د طالبانو استازی وای نو ده به افغانستان ته یو نږدې بې طرفه هیواد لکه عربي متحده امارات چې د پاکستان او چین په څیر د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنو لیوالتیا نه لري غوره کړی وای. حریت ورځپاڼې د پیژندل شوي لیکوال او د طالبانو د چارو د کارپوه احمد رشید خبره راخسته چې وای په دې وروستیو کې د وسلوالو له پنځو مهمو مشرانو سره مرکې کړي او هر یو ورته ویلي له کومې ورځې چې په هلمند او کندهار کې د طالبانو مرکزونه ویجاړ شوي دوی غواړي د خلیج په هیوادونو او یا د جرمني او یا جاپان په څیر یو بېطرفه هیواد کې یو دفتر خلاص کړي. کله چې د ترکیې له جمهور رئیس عبدالله ګل څخه د ډیلي ټلګراف د ورځپاڼې د مرکې په اړه وپوښتل شول ده په ځواب کې وویل د ورځپاڼې مرکې نه ده لوستې خو په اصولو کې د دغې مفکورې ملاتړ کوي. عبدالله ګل وویل د افغانستان د پخلاینې په کار کې چې زموږ په وس کې هر څه وي هغه به وکړو. حریت ورځپاڼه زیاتوي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو د طالبانو لپاره د دفتر پرانستلو په اړه وویل د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت تل وړاندیزونو ته چمتو ده. د زیاته کړه جمهور رئیس کرزی ډیر مهم خبري وکړي ځنې کارونه محرمانه تر سره شوې دي. جمهور رئیس کرزی له ترکیه څخه په ډاګه غوښتي چې د پخلاینې په عملی کې مرسته وکړي. مونږ د جمهور رئیس له دغه اعتماد څخه خوښ یو او حاضر یو چې په هر سطح ورته ځواب وایو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د قرغزستان د موقت حکومت مشر رضا اتونبای و له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د دې تر مشرۍ لاندې حکومت به په دغه هیواد کې د سیاسي پروسې د عملي کېدو او له تازه سیاسي واقعیتونو سره د خلکو د آشنا کېدو لپاره هڅې پیل کړي. د دې سره دغه سوال جواب جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د قرغزستان موقت جمهور رئیس روزا اوتنبایوا د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا د 2010 میلادي کال د اپریل د 8 نیټې پیښې څه ډول ارزیابي کوي، آیا هغه یو انقلاب بولي او اهداف یې ترلاسه شوي او که نه، وویل
په 2015 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر اسکر اکایوف د حکومت په نسکورېدو سره موږ فکر کاوه چې انقلاب مو کړی دی. په یوې قوي ارادې سره مو د فساد پر ضد پاسون وکړ، خو په خواشینۍ سره انقلاب غلا شو. د باکیوف رژیم یې حتی نخې هم پرې نه خودي. باکیوف له هغه نه د خپل ځان او کورنۍ دپاره ګټه پورته کړه. د اپریل د 8 نیټې پیښو ته د انقلاب نوم ورکول عادي بڼه غوره کړه. غواړم ووایم چې موږ د تصفیه کولو پر مسیر روان یو، موږ ټولنه پاکوو او د دیموکراسۍ په لور حرکت کوو.
روزا اوتنبایا وا د دې پوښتنې په ځواب کې چې هغوی چې ځان د انقلاب ځواک بولي او له پارلماني ډیموکراسۍ دفاع کوله، ولې د اکتوبر د 10 نیټې په پارلماني انتخاباتو کې بشپړ بری ترلاسه نه کړ، وویل
موږ د سیاسي برلاسیتوب او د واقعیتونو ترمنځ د توپیر شاهد یو. هغه ډله چې په انقلاب کې یو موټی وه، د انتخاباتو په جریان کې سره بېله شوه. دوی نه شو کولی چې یو متحد ځواک شي، او هغوی نه شو کولی چې له انتخاباتو مخکې فعالیتونه منظم کړي. دوی خپل مخالفین کمزوري بلل چې ګواکې نشي کولی دوی ته ستونزې جوړې کړي. دوی فکر کاوه چې خلک به یې ملاتړ وکړي. دوی د دغسې مفکورې تر اغېز لاندې وو.
د قرغزستان د قانون د تطبیق د ارګانونو یو شمېر چارواکو ویلي وو چې دوی مخکې له مخکې خبر وو چې ښایي په هېواد کې سیاسي ناکرارۍ په قومي شخړو بدل شي. اوتنبایا وا د دې پوښتنې په ځواب کې چې که دا خبره رښتیا وي، ولې حکومت په دې بریالی نه شو چې د دغو شخړو مخه ونیسي، وویل
د جون د میاشتې د پیښو یو اساسي عامل د محلي جنایتکارو عناصرو لخوا پاڅون و. دا هغه وخت و چې د قدرت خلا موجوده وه. د باکیوف حکومت نسکور شوی و او نوی حکومت د جوړېدو په حال کې و. په جنوب کې د باکیوف د کورنۍ غړیو او د هغه د خپلو خپلوانو او دوستانو نږدې کړیو چې غوښتل یې هغه بیرته قدرت ته ورسوي، د موقت حکومت په وړاندې مقاومت وکړ. په دې ترتیب موږ ونتوانېدو چې د پخواني رژیم د وفادار جنایتکارانو چې تر هغه مهاله د پولیسو او امنیتي ځواکونو په لیکو کې وو مخه ونیسو. موږ باید د دوی یو شمېر نورو سیمو ته لیږلی وی چې د دې کار لپاره مو وخت ته اړتیا درلوده.
له اوتنبایوا څخه چې پوښتنه وشوه، یو کال وروسته ستاسو د جمهوري ریاست دوره پای ته رسیږي، له هغه وروسته به ستاسو مشغولیت څه وي، وویل
زه به له قرغزستان سره نه ستړی کېدونکې مرسته وکړم. دا مهمه نه ده چې باید یو څوک دولتي مقام ولري. تر اوسه پورې زه کولی شم ډیر کارونه ترسره کړم. زه له ټولې دنیا سره ښې اړیکې لرم. زه د قرغزستان دننه زرګونه کسان پیژنم. زه به هڅه وکړم تر څو دوی دې ته وهڅوم چې له قرغزستان سره مرسته وکړي. فکر کوم هر څومره وس چې لرم دې هدف ته د رسیدو په چاره کې به یې ونسپموم.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو ټول خبرونې تاسو کولای شئ چې بیا بیا پر انټرنیټ واورئ. د ازادي راډیو د ویب سایټ آدرس دی www.azadiradio.com. د ازادي راډیو دغه خبرونه د سهار تر 9 بجو پورې ادامه پیدا کوي او د خبرونې په جریان کې به تاسو ته د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم وړاندې شي. خو تر هغه مخکې په بلوچستان کې د هدفي وژنو په ارتباط یو رپورټر په بلوچستان کې چې د کلنو رئیس شخړې دوام لري، د انتحاري حملو په زیاتېدو سره د سولې او سیمه ییزې همکارۍ هیلې په اوبو لاهو شوې دي. د ازادي راډیو خبري څانګې په دې ارتباط یو تفصیلي رپورټ برابر کړی چې په همدې مسله له بېلابېلو کسانو سره خبرې شوې دي. جاناقا الکوزای به د دغه رپورټ جزئیات درته وړاندې کړي.
د طبیعي زیرمو پښتمن او بډای ایالت بلوچستان کې د مرګونو په زیاتېدو سره دا بیره زیاته شوې چې په دې ایالت کې د بلتون غوښتنې شخړه ورځ تر بلې جدي کیږي. په دې وروستیو کې د بلوچستان بلتون غوښتونکو وسلوالو د پاکستان د حکومت په ملاتړو او د دې هیواد په پوځیانو باندې حملې زیاتې کړي او دا اندېښنې هم زیاتې کړي چې د وسلوالو هدفي وژنې به د پاکستان دغه ستر ایالت نور هم بې ثباته کړي. بلوچستان له ایران، افغانستان او د پاکستان له ستونزمن ایالت خیبر پختونخوا او دغه راز پنجاب او سند ایالتونو سره سرحدونه لري او دا ایالت د وسلوالو د سیالیو په مرکز بدل شوی دی. په دې وروستیو کلونو کې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو او فرقې ډلو شخړې هم زیاتې شوې چې کورني او بهرني عناصر دواړه پکې فعالیت کوي. له تازه شخړو څخه داسې بریښي چې د بلوڅانو غورځنګ د وژنو او حملو لاندې دی. مشکوک بیلتون غوښتونکي، سیاسي مشران، حکومتي چارواکي، ژورنالستان او حتی زده کوونکي او ښوونکي په نخه او وژل کیږي. د دسمبر په 16مه د بلوڅو یو سیاسي مشر عبداللطیف شهوانی چې د بلوڅانو د منځلاري ناشنل ګوند مشر وو وژل شو. په همدې ورځ کوټې ته نږدې د بلوڅو وطنپالو ډلو مربوط د څلورو کسانو مړي چې په ګولیو سوري سوري شوي ول وموندل شول. د دا ډول حالت په رامنځته کېدو سره د بلوڅو زیات شمېر سیاسي مشران د خپل ایالت او یا هم بیخي له پاکستان څخه تېښتې ته اړ شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وکیل زهر احمد شهوانی په بلوچستان کې د هدفي مرګونو په اړه وایي په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیسیون لخوا د راټولو شوو احصایو پر اساس د شپېتو او یو ترمنځ مړي میندل شوي او پیژندل شوي دي. د دغو قربانیانو زیاتو یې د بلوچستان سترې محکمې ته عریضې ورکړې وي او ویلې چې د مختلفو استخباراتي ادارو او پولیسو لخوا بندیان شوي دي. بلتون غوښتون کې بلوچستان چې له پاکستان څخه د خپلواکۍ اخیستو په مقصد وسلواله مبارزه کوي په اسلام آباد تور لګوي چې د دوی په زورونو سیاسي مرشانی په تیرو څو کلونو کې تښتولي او یې بندیان کړي دي. د پاکستان قبیلی رسنۍ دا کسان د ورکشو کسانو په نامو معرفي کوي او د ورکشو کسانو کورنۍ د حکومت پر ضد اعتراضونه کوي. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکو په وار وار دا ډول تورونه رد کړي خو کله ناکله ځینې سیاسي مشران له اوږده بند تېرولو وروسته خوشي کیږي. اسلام آباد په دې وروستیو کې په بیلتون غوښتونکو بلوڅانو تور لګولی چې په دې ایالت کې حکومتي عسکر، دولتي مشران او ځایي پنجابیان چې څو نسله هلته ژوند کوي وژني. په 2004 میلادي کال کې وضع هغه وخت نور هم کړکېچونه شوه چې بلوڅانو د پاکستان پر ضد پنځم وسلوال پاڅون وکړ او دا خبره یې ګرمه کړه چې د پاکستان حکومت د دوی طبیعي راز او زیرمې وړي او د څلورو میلیونو بلوڅو دا سیمې د بېوزلۍ حالت کې ساتلې ده. د 2006 کال اگست میاشت کې د پاکستان پوز د عملیاتو په جریان کې د بلوڅو مهم قومي مشر نواب اکبر بوکتی وواژه او په دغه عمل سره وسلوال شخړې زیاتې شوې. د بوکتی له وژنې راهیسې په بلوچستان کې په زورونو وسلوال بیلتون غوښتونکي پاکستاني عسکر، سیاسي او ملکي مشران په شخړو کې وژل شوي دي. د شخړو له وجې شاوخوا 200,000 ځایي اوسیدونکي هم بې ځایه شوي چې نیمایي پنجابیان دي. د کوټې یو ژورنالیست سید علي شاوي نن سبا هدفي وژنې د بلوچستانو په ګرمیشتو سیمو کې زیاتې شوې، بې امنیتۍ او تښتونې هم اوج ته رسیدلې دي. سید علی شاوی په تیر وخت کې به وسلوالو د دا ډول وژنو مسؤلیت په غاړه اخیسته خو په سیمه کې د وروستیو بې امنیتیو له وجې ګرانه ده چې د وژنو او مرګونو عاملین په ګوته او وپېژندل شي. په بلوچستان کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ شخړې او وژنې هم دوام لري. د بلوچستان په مرکز کوټې ښار کې د دسمبر د 2 مینیټې ځان وژونکې حملې څخه چې د دې ایالت وزیر اعلی نواب اسلم خان رازیانی پکې نږدې وژل شوی و څرګندېږي چې په دې ایالت کې وژنې او شخړې تر کومه حده پیچلې دي. د شیعهګانو یوې سخت دریځې ډلې لشکرې جنګوي په وزیر اعلی باندې د حملې ادعا وکړه خو وروسته د پاکستانیو طالبانو ډلې تحریک طالبان پاکستان په همدې ورځ وویل چې د بلوچستان په وزیر اعلی باندې ځان وژونکي حمله دوی کړې ده. دغه راز د بلوڅانو د خپلواکۍ متحد جبهې هم د دغې حملې د ترسره کولو ادعا وکړه. له بلې خوا د پاکستان واکمن ګوند پیپلز پارټۍ له بلوڅانو څخه رسمي معافي غوښتې او دغې سیمې ته د اقتصادي مرستو رسولو ژمنه کړې ده. دې کار هم په بیلتون غوښتونکو بلوڅانو څه اغېز نه دی کړی. جک پوره بلوچ ژورنالیست شاهزاده ذوالفقار وای کچیرې سمې خبرې او مذاکرې ونه شي نو د بلوچستان وضع به په تدریجي ډول نور هم خراب شي. دی وای
زیات خطرناک دی. نو خبره دا ده چې طاقت چې دی، طاقت استعمال چې دی، که دا خوا سي که دا هغه خوا سي، خراب دی. دا د سیاسي مسله ده. سیاسي طریقو سره چې دی دا مسله حلول خلک کښېني، د هغه الزام کښېني.
په بلوچستان کې پر روانو مرګونو او د امنیتي حالت له خرابېدو سره سره اسلام آباد تر اوسه د دغې لانجې د حل لپاره کوم پراخ سیاسي اقدام نه دی کړی.
ساعت سهار 8:04 دقیقې دي. د ازادي راډیو د پښتو خبرونه د سهار تر 9 بجو پورې ادامه پیدا کوي.
ولسی ژورنالیزم اس ام اس اتسوات لس
اس ام اس 818 ژورنالیزم مردمی از شرکت مخابراتی اتصالات با همکاری رادیو آزادی. باز هم سلام و خوش آمدید به برنامه اسمس 808. در این برنامه ما مصطفی صدیقی با اتفاق همکارم فریده سیفی با شما هستیم و اسمس های قشنگی که از طریق شرکت مخابراتی اتصالات به ما فرستاده اید با هم میخوانیم.
بله از ما سلام و نومنه. لمره پیغام ده احمد زیده چه ده ننگرهار ده پوهنتون ده حقوق و ده پوهنزی ده دریم کلمه حاصل دیره لگلی دیلی که زه دلوار و مقاماتو سخق وارم چی په 2014 میلادی کال کې یعنی هغه وخت چې د افغانستان امنیتی چارې افغانانو ته سپارل کیږي افغان ځواکونه پیاوړي شي نو افغان حکومت ته لازمه ده چې د افغاني ملي پاوز کاری ظرفیت لوړ شي د پدې معنی چې ملي پاوز ته عالی تمرینونه ورکړي شي او په عالی او مدرنو وسایلو سمبال شي.
اسمس جالب بود. ابو قیس از کابل اسمس کرده که علت ناامن شدن شمال کشور تضادهای قومی، تنظیمی، سمتی، نژادی و اهداف دشمنان این سرزمین است که یک قوم را علیه قوم دیگر و یک سمت را علیه سمت دیگر به خاطر رسیدن به اهدافشان مورد سوء استفاده قرار میدن. نظرش نوشته که حکومت باید در هر جای کشور مردمای صادق و کارفهم را تعیین بکنه، اگر صادق نباشند از وظیفه دور شده و خائنان به قانون سپرده شوند، ورنه کشور بیشتر ویران خواهد شد. تشکر ابو قیس.
حمید کنره لیکی نه ده امریکایی پاوز پا وطلو او نه هم پا پاتکی دلوی افغانستان که امنیت خکیگی کرزی توایم چی ده خلق زرون خپل کری ده به چنگوی چی ده افغانی طالبانو سر خبری وکری او طول افغانستان او ولسوالیو تا سلام واشوی او هر قومی مشر او زوان سر لیدکات وکری.
فریده جان، علی سحر از کابل اسمس کوتاهی کرده که مشکل افغانستان وقت حل میشه که در قبال هر تصمیم دولت عمل کرد وجود داشته باشه.
بیاد کندوز ده دشت ارچی ولسوالی سخه حاجی نور محمد خان البته لیکی چه ده بحرانیانو وطل او یا نوطل ده اداری فساد پا برخی که کم مثبت غیز نشی کوله. ده لیکی دولت ده اداری فساد پا ورکیدو که باید دریتی که پا نظر که مونیسی. حکومتداری پر خپلو ادارو باندې متکی کیدل بغیر له واسطې نه د مامورینو استخدامول او کار اهل کار ته سپارل ډیر جالب ټکوته اشاره کړی ده.
واقعا محب الله جان از ولایت کندوز ولسوالی ارچی اس ام اس کرده، پیشنهاد کرده به وزیر معارف افغانستان. نوشته ما مشکلات درباره تعمیر مکتب داریم که شاگردان بر روی خاک می نشینن، حتی فرش و خیمه هم ندارن، با مشکلات زیاد روبرو هستن. تشکر محب الله جان از ولایت کندوز ولسوالی ارچی، پیامت رساندیم به وزیر صاحب معارف افغانستان.
او دبل اوریدون کی اسدالله د کندوز د خانآباد ولسوالی نه بیلی کلی دی چی د خانآباد ولسوالی کی اربکیان خلق وهی په زور پیسې ورناخلی او د خلکو لکورونو غلاوی کوي. لطفاً د ستونزوی چی د عدلی وزارت او نورو مسولینو سره شریک کړئ.
این پیامش را رساندیم به مسئولین خدا کنن که بله اقدام جدی بکنن. فریده جان، مژگان از ولایت پروان ولسوالی غوربند اسمس کوتاه فرستاده و نوشته که در قریه حاجدگاه، خدا کنه که درست تلفظش کرده باشم، مکتب دخترانه وجود نداره. نوشته پیامم را به مقامات برسانید. این رساندیم.
د تعلیم په ارتباط یو اس ام اس لرو. عبدالله جلال زیل لوګر څخه لیکل دي، وایي چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه د دې په ځای چې د تعلیم سطح لوړه کړي، بالعکس د تعلیم سطح یې نور هم ټیټه کړې ده. وایي ځکه هلته حقیقي امتحان نه اخیستل کیږي، فقط د پیسو په بدل کې محصلین کامیابیږي او سند ترلاسه کوي. همدارنګه لیکي کله چې یو محصل په یو خصوصي پوهنتون کې شامل شي، نو په تدریجي ډول په هر سمستر کې په هغوی باندې فیس زیاتوي. نو یو څوک چې نیمه ورځ درس وایي او نیمه ورځ مزدوري کوي، څنګه به وکولی شي چې درس وایي؟
برنامه اس ام اس 808 از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. در این برنامه ما مصطفی صدیقی و فریده سیفی با شما هستیم. غلام سخی از ولایت بلخ ولسوالی دولت آباد قریه درومند اس ام اس کرده که در این قریه کلینیک وجود نداره و بسیاری از مردم دچار زکام و ریزشند و دکتر نیست. از رادیو آزادی میخوام که پیامم را نشر بکنه. این ما همی کاره کردیم. تشکر. غلام سخی از ولایت بلخ.
پولیسی جورنالیزم د اتصالات د مخابراتي شرکت لالاري د ازادي راديو په همکاري
دودیال د ننګرهار د خوګیانۍ او څخه د هم د روغتیايي مسایلو په اړه باندې مصطفی جانا اس ام اس کړی دی. لیکلی دی لکه څرنګه چې د ستوني او د تنفسي سیستم اکثره ناروغۍ د ګرد او غبار څخه او په هوا او خاورې کې له مختلفو باکتریاو څخه رامنځته کیږي، نو له ټولو افغانانو ورونو څخه غواړم چې خپل چاپیریال پاک وساتي. په خاص ډول له خویندو څخه هیله کوم چې د جارو کولو په وخت کې اوبه وشیندي تر څو مو صحت لماولا مختلفون اروغی و سخه پا امان که وسو.
فیصل اسمتی از بدخشان اسمس کرده، نوشته که در خریه سبز بهار مربوط به ولسوالی ارگو زندگی میکند. تنها یک کلینیک نوشته که در این خریه وجود داره و در چهار خریه دیگر این ولسوالی هیچ کلینیک وجود نداره. نوشته که اونها از راه های دور در تابستان و زمستان مریضانشان را به این خریه میارن، اما این کلینیک نمیتونه حتی کمک های اولیه را برای مریضان انجام بده، چون در این کلینیک یک دکتر و سه بستر وجود داره.
فیصل خو په بدخشان کې د کلینیک د نلرلو خبره کړې و، خو رومان الکوزی له کندهاره د لیلیه د نلرلو او د کم امکاناتو موضوع مطرح کړی ده. د سلام تر وړاندې کولو ورستلی کې د ښوونې او روزنې وزارت او د دولت له نورو مقاماتو هیله کوم چې په کندهار کې د ولسوالیو د زده کوونکو لپاره په کندهار ښار کې یو لیلیه جوړ کړي تر څو هغه زده کوونکي چې درسونه نیمګړي پاتې دي خپل زده کړې تر دولسم ټولګي پورې بشپړې کړي.
مشابه با آنچه که شما گفتین، محمد ایوب از ولایت لغمان اسمس کرده، نوشته که محصلین مدرسه دارالعلوم عالی لغمان از برق کافی محرومند، از طرف شب به درستی درس خوانده نمیتونند، مقامات محلی تصمیم جدی بگیرند.
سنگرمل هم بیا د لغمان ولایت یو بل ستونزه مطرح کرده، وی چه من د خپلو چارواکو څخه هیله کوو چې د میترلمبا با سړک جوړ کړي او وی رغی.
جمعه خان متوکل از ولسوالی کشم ولایت بدخشان اسمس فرستاده، نوشته در ولسوالی کشم ولایت بدخشان برق وجود نداره، در حالی که کشم دریای خروشان داره. اگر در اینجا بند برق ساخته شوه، تمام مردم کشم و مناطق همجوارش از برق مستفید خواهند شد. وزارت انرژی بارها به مردم کشم وعده های نادرست داده.
شریف احمد شریف هم د ننګرهار د فتح آباد د کلی نه ورته موضوع مطرح کوي، وی چې د اوبو او برېښنا وزارت نه هیله کوم چې د ننګرهار په ولایت کې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي تر څو د یو طرفه وچې ځمکې پرې خړوب شي او له بلې خوا خلک برېښنا ولري. بله، همداشان د ننګرهار ولایت د للمې د کلي څخه بل اوریدونکي حفیظ الله هارون خیل لیکلی دی چې ژمی دی او هوا ډیره یخه ده او یو شمیر زده کوونکي د شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او له مشکلاتو سره مخامخ دي. د کابل ولایت شکردری ولسوالۍ د سیاسنګ کلی څخه رحمان الدین ناصری لیکي لمړی باید وایم چې د ازادي او د اتصالاتو کمپنۍ زمنګ د هیلو او ریډو ته لار هواره کړی ده. مننه باید تینو کوم مصطفی جان.
بله، تشکر. رازی مشترک شرکت مخابراتی اتصالات
او د ازادي رادیو اوریدونکو.
بله،
امریکا وایي چې پر ایران بندیزونه ولګول، خو ایران له اټومي بم جوړولو څخه لاس وانه خیست، ولې چې د ایران تر شا ستر قوتونه ولاړ دي لکه چین، روسیه. دا بندیزونه پر ایران تاثیر نه لري خو زور یې له افغان ولس نه وزي. ایران پر افغانستان د تیلو بندیزونه ولګول.
خب، نظر خودش هست، نشرش کردیم. احمدالله از دایکوندی اس ام اس کرده و نوشته که دایکوندی از افتاده ترین ولایت افغانستان است و مشکلات عمده ایش است که از سبب مسدود شدن راه‌ها در سرمای زمستان مردم هیچ نوع دسترسی به مواد خوراکی ندارن، نه کلینیک درست داره، نه مکتب درست و نه هم برق کافی. تشکر احمدالله از دایکوندی.
پولیسی جورنالیزم د اتصالات د مخابراتي شرکت لالاري د ازادي راديو په همکاري.
محمد آصف ننګ لیکي چې په د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې اداري فساد اوج ته رسیدلی او د یوې تذکرې په بدل کې 1500 افغانۍ اخیستل کیږي. وایي د حکومت څخه هیله کوو چې پلټنه وکړي. او سلام رومان الکوزه لکندهار لیکي د اطلاعات او کلتور وزارت څخه هیله کوم د هغه رسنیو د خبرونو مخنیوي دی وکړي چې وسمهال په افغانستان کې فعال دي او داسې خبرونه خبروي چې هغه مذهبي ژبني او قومي تعصبونو ته لمنه وهي او په دې بي وزله هواد کې د بي اتفاقي سبب ګرځي. حفیظ الله هارون خیل د ننګرهار ولایت د للمې د کلي څخه لیکي ژمی دی، هوا ډیره یخه ده، یو شمیر زده کوونکي د شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او له مشکلاتو سره مخامخ دي. نو دوی مصطفی جان حتما د مسؤولو مقاماتو څخه د مرستې او پاملرنې غوښتنه کوي. هیله من یو چې د دوی د خبرې اورېدلې. محب کوچه د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ نه لیکي سوله د ټولو افغانانو ارمان دی. نو خدای دې په ګران هیواد کې داسې اسلامي ثبات راولي چې فرښتې هم د عرش پر صفه آزاد آباد او سوکاله افغانستان ولیکي.
طبع شاعرانه هم داره مشترک شرکت مخابراتی اتصالات شنونده رادیو آزادی. تشکر. امان الله از ولایت فاریاب ولسوالی پشتونکوت از قریه جرگون اسمس کرده و گفته که در منطقهشان آنتن تلفون وجود نداره و مردم از این ناحیه بسیار به مشکل روبارستن. تشکر امان الله از ولایت فاریاب. اینه پیامتر رساندیم به مسئولین وزارت مخابرات.
اتاولا ویسال کابل لیکی ورسته د سلامونه وی چې د امریکا بیزای لګیدلو پیسو پړا یا ملامتی د امریکا په غاړه نه ده بلکې د افغانانو په غاړه ده. کچرته دوی دغه پیسې په سمه توګه لګولې وي نو هم به افغانستان آباد شوی وي او هم به پیسې بیزای نه وی لګیدلې. رومان الکوزه له کندهار لیکي د کندهار په یو شمیر ولسوالیو لکه ارغنده او زیړی او پنجوایي ولسوالیو کې د بهرنیو او افغان قواو لخوا عملیات وشول. اوس په دغه ولسوالیو کې نسبتا امنیت دی. له دولت څخه هیله ده چې په دغه ولسوالیو کې اساسي او بنسټیز د بیا رغونې کارونه وکړي. کننو دا ولسوالی به هم بیا په بی امنه ولسوالیو یا نا امنه ولسوالیو کې وشمیرل شي.
ژورنالیسم مردمی از طریق شرکت مخابراتی اتصالات و همکاری رادیو آزادی.
عبدالرحمن د ننګرهار د جلال آباد د دریم نهی نلیکی زمن کلیوال حفظ الصحه ته پاملرنه نه کوي. خپل د کور خاشاک د سړک په مخ او په ویالو کې چوي او خلک تری تنگ دي. زه د دوی نه هیله کوم چې فکر وکړي. غازی زیړه په لیکي په کونړ کې دولتي چوکۍ میراثي ګرځیدلی او باید مخې ونیول شي.
پولیسي ژورنالیزم د اتصالات د مخابراتي شرکت لالاري د ازادي رادیو په همکارۍ.
د شینوار د ولسوالۍ څخه زه فکر کوم چې خاکسار به خاکسان لیکل شوی دی. خاکسار شینوار لیکي زمون غوښتنه د حکومت د چارواکو څخه دا ده چې مکتبونه کم دي او زمون په سیمو کې د استادانو کمبود هم دی. ډاکټر همت نادلی ولسوالۍ څخه لیکي البته د هلمند چې د هلمند نادلی د تریخناور په سیمه کې هیله من یم چې دغه ما سم تلفظ کړی. مصطفی جان وایي چې د پولیو د واکسین لګولو په برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دا د هلمند کوچنیانو سره یو لویه جفا ده. ته پوهیږي چې افغانستان خو یو د هغو هیوادونو نه دی چې متاسفانه ګوتو شمار هیوادونو نه دی چې لا هم پکې پولیو یا د ماشومانو ګذرن یا فلج شته. فیصل صالح لکونر لیکي د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه ویم. زما خاص د لوړو زده کړو وزارت څخه دا دی چې د کانکور امتحان نتایج زر تر زره اعلان کړي.
بله تشکر از همه شما مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات و شنونده های رادیو آزادی. برنامه ای هفته اسمس 818 همین قدر بود و تا هفته آینده از من مصطفی صدیقی و فریده سیفی خدا حافظ.
پا آخر که فقط هم دوم رغوارم مویم چیز تاسو بشمار پیغامون را رسیگی که دزینو اوریدون کو پیغامون پاتیوی نو مطمئن دیوسی چی پا نورو خبرونو که او دازاده ای راژیو ده هر ساعت پا خبرونه که تقریبا خپل پیغامون اوریدلیشه.
ژورنالیسم مردمی از طریق شرکت مخابراتی اتصالات به همکاری رادیو آزادی.
د اتصالاتو د شرکت لاري ازادي راډیو ته ستاسو در رسیدلو پیغامونو پروگرام د ځنګړی پروگرام واورید. تاسو کولای شئ چې دغه پروگرام د اوریدلو لپاره البته کومو نوی پوره اوریدلې غواړي چې لسره واورید موږ ویب سټ ته ورسی www.azadiradio.com سمج د ویب سټ آدرس ته یو پدغه آدرس باندې تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو ټول خبرونه بیا بیا لسره واوري. خو په دې شرط چې د ورځې د نیټه درته معلومه وي او ساعت د پروګرام درته معلومي تاسو کولای شئ چې هغه خبرونه لسره واوري. د دې ساعت د خبرونه په ورستي برخه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. دغه پروګرام هم ساسته پیغامونو پروګرام دی. سالی محمد سالی وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو
د ازادي اوریدونکو پروگرام د خبرېدو وخت په دې پروگرام کې زه سالیستا سو په خدمت کې يم. السلام علیکم. او په دې هله چې تر دې د مو شورز لرلې وي او د ورځې پاتې شي به مو هم لنیک مرغیو ډکې وي. په دې پروگرام کې په افغانستان کې د خصوصي ټلیفوني شبکو په باب د اوریدونکو را رسیدلې شکایتونه خبرو او د مخابرات وزارت له چارواکي سره ورباندي خبرې کوو.
د امنیت مسله هم باعث دي کیږي چې مثلا دوی په خپل سایتو کې ګاردونه استخدام کی او همداسي مثلا ډیر زیات نور مصارفات لري دوی.
د افغانستان د مخابرات وزارت دغه چارواکي وایي نه امنیو د موبایل ټلیفونونو د شبکو فعالیت ته لوی خنډ جوړ کړي او دغه الاده چې په افغانستان کې دغه شبکو به نه ټټیږي. د افغانستان د مخابرات وزارت وایي په افغانستان کې 50% افغانان موبایل ټلیفونونه لري او د افغانستان 80% خاوره د دغه مخابراتي شبکو له پوښښ څخه برخه منده. په افغانستان کې د موبایل یا جی اس ام څلور شبکې فعال دي: افغان بیسیم، روشن، اریبا او اتصالات. د دې ترڅنګ د افغان ټلیکام په نامه یو دولتي کمپنی هم د ډیجیټل ټلیفونونو په برخه کې فعالیت لري. د مخابرات وزارت وایي د انټرنیټ زیات شبکو ته هم جوازونه ورکړي چې اوس په اکثرو سیمو کې خلک انټرنیټ کارولای شي. د لومړي ځل دی چې په افغانستان کې دغه نوې ټکنالوژي فعالیت پیلوي او لا هم دغه پدیده نوې بلل کیږي، ځکه نو لا هم ځینې مشکلات پکې شته. لکه څنګه چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدونکو په پیغام ثبتونکو ماشين کې په دې باب خپل شکایتونه ثبت کړي او لا هم دغه شبکو له فعالیتونو پوره راضي نه بریښي. پیل کې څو ټلیفوني پیغامونه راخلو. وروسته د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له چارواکي سره ورباندې خبرې کوو.
ما نوم وزیر محمد وصار ولې خبرې کوم. سبا تاسو په ټلیفونونو کې مشکل پیدا شوی دا غدا څو پلټ څخه تاسو ته د 10 پروګرامونو د لپاره ټلیفون کوي. لکه کشنا اسمان باندې درې زنګ درکې له هغه څخه پیسې کاټي. ظاهر ده ستاسو نمبر یو مصروفه نمبر د صدرې واره زنګ سره ډېر په مشکل سره یوځي. ځکه د کوټې د خلکو نن سبا سپایس پروګرامونو کې برخه کم شوې ده. که تاسو پام کړئ د دې درې میاشتې کې د کوټې ډېر کم خلک ستاسو پروګرامونو کې برخه اخلي او دا مشکل نه خبره چې پاکستان استخباراتو ایجاد کړی د کدې کمپنیو. اول خدا درته وایي چې ان ریکګنایز نمبر یعنی ناشناخته نمبر دی. بیا ډېر واره زنګونه ورکې بیا که هلته خبرې وشوې کنه وشوې خو د ټلیفون څخه پیسې کاټېږي.
زما پښتنه در سبکو کې اتصالات نه دغه پښتنه ده. ولایت لغمان ولسوالۍ کرغی کلی کاکه ساکس کرینه برخوا مساله کې اتصالات آمتن ولاړ ده. دا بیخي کار نه کوي. خلک وایي چې دا دلته ولایتو سره کار کوي. ولایتو سره دلته مونږ ته بیخي شبکې اتصالات ډېره کمزوري دي. له لغمان نه کرغی ولسوالۍ نه ډېر په سختۍ باندې کار کوي. تور غره ته سیزو یا دې همدلته مونږ ته آمتن ودروي یا دې دا بیخي لغمان کې دی ولایتو سره کراغه وکي کار وکي یا دې دلته مونږ ته سم آمتن ودروي. که آمتن نه دروي سمونه دا څه کوو نن پیدا مونږ ته رسوي یا نه هغه زیادات یا اطراف کې نه درې غرو کې نه درې جبه کې دوه خار کې ودروي. وسلام ډېره مهرباني.
زه محمد طاهر د غزنی ولایت قره باغ ولسوالۍ نه تاسو سره اړیکه کیم. زه دولت څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ په قرباغ ولسوالۍ کې ټلیفونونه تقریبا د 15 میاشتې کار نه کوي. ما له دولت څخه دا تقاضا ده چې دا ټلیفونونه د مخابراتي شبکې فعاله کړي او بېخي ورسره په ستونزه کې یو ډېر تکلیف سره لوېدلی یو. کوم دوستان چې په ایران کې دي نو په نورو ځای کې له هغه سره اړیکه پرېږده، بېخي د غټو ستونزو سره مخامخ. زه د فراه ولایت احمدشاه خبره
کوم. روز پرا ولا اکثر اغوان دي چې د خاډیا څخه مرګر غطایږي او ځکه چې شپې کار نه کوي ور بزګر خلګې د شپې د اوبو وار نه شي موږ کوم دیو د ګل د حق نه سره ورو نن د چا وار د یعنه د موږ دا خو هیڅ کو دا هم د چین د کټ کار کوونکو څخه چې دا د ښاڅې د شپې هم په حال کې خلګې د مشکلات سره مخامخ دي.
دا اوریدونکو دغه شکایتونه ته په پام سره می د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې د اترا بورډ لغړی خیر محمد فیضی سره خبرې وکړې. اترا هغه اداره ده چې د مخابراتو په سکتور پورې اړه لري او د خصوصي شبکو د جوازونو د صادرولو، تعلیق، تمدید او لغوې مسؤلیت لري. په پیل کې مې له ښاغلي فیضی څخه وپوښتل چې په افغانستان کې زیات خلک شکایت کوي چې د خصوصي ټلیفوني شبکو فعالیتونه د اطمینان وړ نه دي، یا یې د غږ کیفیت خراب وي او یا هم د یو او بل لوري غږ نه سره اوري. علت څه دی؟
په بعضي ولایتو یا په ساحاتو کې کنه قطع کیږي، خراب ده یا د شپې لپاره یا د کله کله دغه کیږي.
بله، لکه اوس چې ستاسو ټلیفون آواز ما ته قطع خطر راځي، په اکثره سیمو کې دغسې مشکلات چې آواز سم نه اورېدل کېږي، د غږ کوالټي ډېره خرابوي او یا هم که خلک زنګ وهي زنګ نه تېروي.
په بعضي حالات کې مثلا مشکلات د دغه وي، ظرفیت سیستم لږ ذره ټیټ وي، هلته چانس د دې ونه لري چې مثلا ډېر مخابرې ته جواب ووایي. کله کله دا مشکلات موجوده چې یعنی چانس د مخابرې د اجرا موجود نه ده. او بعضي وخت په دې کابل کې مخصوصا بعضي جمرونه دي چې د سیار په شکل د ائتلاف بین‌المللي او آیساف په وسیله د مختلفو عراضاتو په دغه کې استعمالیږي، د دې په خاطر چې بعضي انفجارات د سیم موضوعات مې سرانشي د هغه د مخنیوي په خاطر چې د سیګنالونو ټول قطع شوی وي، په دې خاطر د اخر د هغه وسایل څخه دوی استفاده کوي. هغه بایز دې ګرځي چې د مختلفو د سیګنالونو اکثرا د قطع کی، یعنی په یو ثانیه یا دوه ثانیه د پاره چې د هغه ساحنه ووتل، یا مثلا 200 متر 300 متر د هغه ساحنه چې ووتل بیا بیرته ارتباط ټینګیږي. بعضي نور مشکلات او پرابلمونه د دوی په شبکه کې مخکې موجود وو. په بعضي شارو کې لکه کابل مثلا، لکه مزار شریف، لکه هرات، هغه ځایونه کې چې ډېر کانجشن او دغه زیات وي، تقاضا وي زیات وي، د سه حالات پیخیږي او دوی کوشش کوي چې خپل ظرفیتونه پورته کړي. او د موږ د فیصله په اساس تیر کال دوی ته مو دغه کړی ده، ابلاغ کړی دوی تمام ورځ په دې موضوع باندې کار کوي چې د شبکو ظرفیت او د هغه کیفیت پورته کړي. له خیره سره ان شاء الله چې په آینده دوا یا درې روب کې د ټول موضوعات حل شي.
بله، فیضی صاحب، په افغانستان کې تقریبا د نوي حکومت پراتلو سره دغه خصوصي شبکو فعالیت پیل کړ. ځینې کسان د انتخاب کوي چې د دوی ترمنځ سالم رقابت زمينه نه ده مسايده سوي چې دوی خلکو ته شخه ده مات وړاندې کی او د وخت په تیرې دوه سره یې بای راټیټی سي. د اکثر شبکو کتا سو ګوري بای زیات لوړ دي. اته په افغانستان کې د نن 500 افغاني چې بخیر پیسې دي، د پاکستان په پرتله کړي د پاکستان سره پرتله کوي. دا غس یو سالم رقابت ته ولې په افغانستان کې د نن زمينه نه مسايده
دي؟ دا ښه سوال ده. اصلا دلته د دوی په مقابل کې ډېر چیلنجونه موجود ده. هغه چیلنجونه په افغانستان کې یو خود امنیت مسئله ده چې اکثرا ها حتی دغه کیفیت هم چې نخ کیږي کله کله دلیل داده چې دوی خپل پرسونل و خپل تخنیکی کسان په وخت و زمان مثلا مختلف جای ته نشي لګولای، چې دغه د امنیت مسئله هم باعث دیدی کیږي چې مثلا دوی په خپل سایتو کې گاردونه استخدام کی او هم دسته مثلا دیر زیاد نور مصارفات لري. دوی دوهم موضوع د برق نشتوالی ده چې په افغانستان که تاسو ته معلوم ده غیر د یو تعداد لوی شهرو کې په نور ولایتو کې اکثرا موږ تاسو برق نه لرو. که برق هلته په مرکز د شهرو کې ولرو، اما دوی تاورونه و انتنونه اکثرا تو قریجات و ولسوالیگانو که نسبیجی چه با اکثریت ولسوالیگانو ده افغانستان که هلته برق ده باعث دیدی کیجی یعنی باید دیده شوه ده چه اصلا در شرکتونه تقریبا دو جنریتر یا دری جنریتر آلتا تایوه چالان وی دی دونه یا دی یو بل جنریتر نه دی باقه په شکل استفاده کهی او پایر زمان که اغوی تا دی تیل آماده کول دی اغای انتقالول دی ترانسپورت پا وسیله حالتا دیر مصرف تا ضرورت داری دریم دی منگو تاسی پا مملکت که لارو سرکون هم موجود نده اکثرا دوی دی مختلف امکانات چخه پا استفاده سره خپل وسایل و تجهیزات لرو ساحاتو تا انتقالی او پا جگ غرو او تپی که دوی نسبهی چه دا ایجاب دیده کهی چه یعنی یه مقدار مصرف پا اغا باندی باید وکی
او پایی سر پدیتو که خسرهی نیسی کولی چه دغه شبکو ته برات ورکی چې مثلا دغه شبکې امکانات نه لري نو باید له خلکو څخه زیاتې پیسې واخی. اصلا ساس په نظر په افغانستان کې دومره زیاتو خصوصي شبکو ته څه ضرورت و چې ټولو ته جوازونه ورکړل سوي دي؟ که تاسو په اروپا یا امریکا کې وګورئ درې یا څلور شبکې دي چې په هغه ټولو هیوادونو کې کار کوي. په افغانستان کې ولې دومره زیاتې شبکې فعالیت لري ساس په نظر؟
نه دلته په افغانستان کې مونږ خو پنځه شرکت لرو یا د پنځه نه خو زیات نه ده. یوازې د انټرنیټ په بخش کې مونږ تقریبا زیاتر صادر کړی یو، اما د موبایل په برخه کې فقط یوازنی شرکت چې د دولت وو هغه خو د افغان تلکام په نامه ده اوس چې هغه د ځمکنۍ شبکې څخه یا د کیبلي د شبکې نه په استفادې سره خدمات عرضه کوي او په عین زمان کې د سی ډي می د ټکنالوژي نه او څلور نور شرکتونه چې مونږ ورته د موبایل د جی اس ام د موبایل جواز ورته توضیح کړی ده هغوی خو څلور شرکتونه دي. په بعضي ممالک کې او حتی د په زیات ممالک کې تقریبا د شپږ نه تقریبا انتر لس جوازونه هم صادر شوي دي چې په دې معنا چې تقریبا شپږ اووه آپریتر په لوی شارو کې فعالیت کوي.
البته د هغو هیوادونو شرایط د افغانستان سره فرق هم لري. فایزي صاحب، اکثره کسان د غږ د خرابې کوالټي څخه شکایتونه لري چې یو چاته زنګ وهي د هغې خوا څخه اواز نه اوري یا که چېرې دوی خبرې کوي د دوی غږ په سمه توګه هغو کسانو ته نه رسیږي. د دې ستونزې د حل دپاره به ستاسو په نظر په آینده کې څه کار وسي او دغه ستونزه به کله حلیږي؟
بله، د دغه موضوع په مورد کې مونږ خو تقریبا څو مرتبه د شرکتونو سره تیر څو کلو کې او همدا اوس یو تعداد شرکتونه د دوی د ښه خدمات د نه عرضه کولو په خاطر جریمې هم وضع شوي دي. همدا اوس دغه جریمې دوی ته ابلاغ شوی ده که په آینده کې د دوی کیفیت د خدمات ښه نه شي او دغه جریمې چې مونږ وضع کوو د دوی تخلفاتو مخنیوی ونه کړي یا باید زده ونه شي چې دوی خپل کیفیت د خدمات ښه کړي. په هغه حالت کې بیا مونږ د تعلیق و د لغو د جوازو خواته ممکن دغه شو او کېدای شي د دوی جوازونه یا تعلیق کړو یا تعداد شرکتونو جوازونه یا هغه لغو کړو.
پیسې سب تر دې مخکې هم دغه ځینې شبکې تروس پرې جریمه سوي دي، تاسو کوم بیلګه لرئ؟
بالکل صاحب، تقریبا ټول د مارکیټ کې موجود ده غیر د افغان تلکام چې دغه تعداد د مشترکین ډېر لږ ده جریمه هغوی باندې تطبیق شوی ده او یو تعداد خپل جریمه هم تویل کړی ده او یو تعداد جریمه اوس په قانوني مراحل طی کوي او یو تعداد موضوع په محکمه په بعضی کمیسیونو کې چې دلته د افغانستان بانک په چوکات کې یو کمیسیون ده د مالی شخړو د حل په خاطر یو کمیسیون ده هلته راضی شوي دي ځکه چې زموږ د قانون د احکامو په اساس مونږ چې جریمه وضع کوو که دوی قناعت ونه لري د خپل د جریمې په مورد کې دغه حق ورته ورکړل شوی ده چې دوی مراجعه وکړي کمیسیون حل منازعات مالی ته. یعنی مراحل د طی کېدو په حالت کې ده، انشاءالله چې د نورې جریمې هم دوی دغه کوي. او تقریبا په دغه دریم روبه د 2010 کال جریمه هم وضع شوی دی او دوی ته ابلاغ شوی ده، انشاءالله چې هغه هم په دې سو آینده ورځو کې د دوی نه اخیستل کیږي که په آینده کې د دوی تخلفات ادامه پیدا کړي او د اصلاح سبب ونه ګرځي د مونږ وضع شوی جریمه په شرکتونو باندې مونږ بالاخره همغه چې مخکې ما تاسو عرض وکړل ممکن چې مونږ دغه ته خواته لاړ شو یا د دوی جوازونه تعلیق کړو د هغې نه وروسته کیدای شي حتی مونږ د جوازونو د لغو اعلان هم وکړو.
البته فیضي صاحب، د افغان بیسیم شرکت څخه د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې زیات شکایتونه کېږي، له فراس څخه نیولې تر کندهار او نورو پورې. په لغمان کې ځینو اورېدونکو د اتصالات تلیفوني شبکې د خراب خدماتو څخه شکایتونه کړي دي. خلک دغه ډول شکایتونه څنګه کولی سي چې ستاسو سره شریک یا له وزارت سره؟
د دغه موضوع په خاطر مونږ یو یاده کړی ده د اطراد ادارې په چوکات کې چې هغه د سم شکایت په نامه ده چې یعنی نمبر 999 ده یعنی هر مشترک د مخابراتی چې د هر شرکت مشترک وي هغوی کولی سي چې د مختلف ساحات د افغانستان څخه مونږ ته په دغه نمبر زنګ وهي. د مونږ کارمندان دلته شپه ورځ ورته کار کوي چې د دوی شکایتونه ثبت کړي او همدا اوس دغه پروسه جنیال دی د ټول شکایت د مشترکین مونږ ثبتوو د قانون د احکامو په اساس طی مراحل کوو بالاخره په هغه باندې تصمیم نیسو.
او دغه اداره تاسو یاده کړله د دې وظایف څه دي؟
زمونږ د اداره وظیفه صدور د جوازو ده، یعنی صدور، تعلیق، تجدید، تمدید او لغو د جوازو. په عین زمان کې دغه اداره وزارت و تنظیم د خدمات ده چې نظارت کوو، تفتیش کوو د دوی د خدماتو، هم د موبایل خدمتونو، هم د انټرنیټ د خدمتونو نظارت و تفتیش دمون په غاړه ده. په عین زمان کې د ټول موضوعات د فریکوئنسی منیجمنت ته نیولې تر استانداردایزیشن موضوعات پورې، او په عین زمان کې د یونیورسال اکسس په نامه مونږ یو اداره لرو چې د خدماتو د توسعه په خاطر چې هغه ساحات د افغانستان ته چې تر همدا اوسه پورې خدمات نه رسیدلې دغه بودجې څخه په استفاده سره یا د تی دی اف د بودجې څخه په استفاده سره د خدمات حتی لور ساحات د افغانستان ته او پایین زمان که ټول قراجات د افغانستان ته رسوو. دا زمونږ د اداره وظیفه ده.
بله. او فیضی صاحب، هغه کسان چې په افغانستان کې دننه دي هغه کولی سي 999 شمیرې ته زنګ ووهي او خپل شکایتونه ثبت کړي. که چېرې څوک له افغانستان څخه د باندې له افغاني شبکو څخه شکایتونه لري هغوی څنګه تماس نیولی سي د خارج څخه؟
اول کنتری کود د مملکت واخلي، د هغې نه وروسته فقط راسن هغه 999، یعنی د نهنوي ته چې زنګ وهي مونږ ته مخابره رسیږي.
بله. او په دې هیله چې اوریدونکو دغه نمبر ځان سره لیکلی وي. او فیضي صاحب، د غزنی له قرهباغ ولسوالۍ څخه به تاسو ته هم شکایتونه رارسېدلي وي چې وسلوالو کسانو د مخابراتي شبکو انتنونه نړولي دي، اول ته ټلیفونونه هېڅ کار نه کوي. د دې ستونزې د حل دپاره څه اقدامات په پام کې دي؟
په هغه ساحات کې مشکل خو دا ده صاحب چې اصلا دغه مشکل خو اوسنی مشکل هم نه ده، یعنی تقریبا دو درې کال کېږي چې دا حالت په جنوبي ولایات کې او پایین زمان کې په غزنی و هلمند و روزگان، زابل، قندهار، حتی په فرا کې کله کله داسې حالت هم پیښ شوي دي چې د شبکې د مخالفینو له لارې، د دولت د مخالفینو له لارې دغه کېږي، په دوی باندې تهدیدات دغه کېږي صادریږي، او دوی ته وایي چې د شپې له پلوه تاسې خپل شبکې ګل کوي. او په عمومي توګه تاسو ته باید عرض وکړم چې اصلا در کیفیت د خدمات چې یعنی زر نه جوړیږي. دلیل هم دا ده چې اکثرا تخنیکي پرسونل د شرکتونو هغوی نه حاضریږي چې مثلا لرو جایې ته لاړ سي دغه د مخابراتي خدماتو یا د مخابراتي شبکې تجهیزات، وسایل او نور شیان چې هلته باید یا اپګرید سي یا فرضاً ترمیمات ارته هلته اجرا سي، دغه وسایل ترمیمات بشي، دا امکانات دوی ته ډیر محدود شوی ده. متاسفانه دغه حالت چې ادامه پیدا کړی ده، دلیل هم فقط هم دغه ده چې زیاتر چې مونږ متاثر کیږو او اکثرا د خپل شرکتونو متاثر ده، فقط امنیت موجوده.
په دې هیله چې د امنیت په تامین سره د مخابراتي شبکو فعالیتونه نور هم ښه سي چې خلک ورڅخه راضي وي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې غړی خیر محمد فیضي و چې له کابله یې راسره خبرې کولې. نموړي ویل چې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې خصوصي مخابراتي شبکې زیاتې ستونزې لري، خو د دغو شبکو کارونکي هم ځینې اخلاقي مسؤلیتونه لري او باید د دې نوې ټکنالوژۍ له اسانتیا څخه مثبته استفاده وکړي. دا خبره د یو اوریدونکي په ټلیفوني پیغام کې اوري.
له کندهار یو څه خبرې کوم. په کندهار کې ستونزې بیسي ډېرې دي چې د هرې خاصې د ترافیل کومو بیا هم ستونزې دي او ستونزې دي. یو اړینه ستونزه دغه ده د دغه موبایلو څخه موږ ډېر په تنګ یو. مثال په ډول اوس افغان بي سیم شرکت او د اتصالات شرکت دي، ام ټي ام شرکت او د دغه روشن شرکت دي. د دغه سیم کارتونو چې جې مخکې موږ یو موبایل یو سیټ په $200 رانیوي، او اوس چې جوړ را په سل افغانۍ سیم کارت سره نو موږ دغه خلکو سره ډېر په تنګ یو. موږ ته مزاحمت جوړوي، بې ځای زنګونه رسوي. ورور کوم څه کول ځنی خلک په کوم چې دند کې زنګ ورته وي، ورور نه کې دی او بل کله مزان سماري پکې چې ځکار څه وو ځکنه وژنې مې دي. یا ورور نو دې بچ خبرې او ته کیسه په ستوري توای او بیا چې کله را ولاس دا سم کاټ یا مات کې یا یو ورځي نو موږ دا شرکت ته ولا څه دا درخواست کوو چې ورور جانه نو خپل په منځ کې او در بل سیالي کوي
مشتریان ډیر پیدا کوي او دغه ځای ته نه ګوري چې دا خلک د کوم ستونزو سره مخامخ دي، د کوم مشکلات دي لري. یو وروره پخوا خو چې وروره چې کافي د مشتره کول پیسو را کول به خرڅېدله، یا د زموږ څخه ضمانت غوښتي، موږ به کاغذان دې را کول، اسناد دې را کول، د دسکرې لمبر دې را اخیستي، ورو دسکره به مو ور وړله. اوس خو وروره د سړک پر غاړه هم سمکاتونه خرڅېږي، وروره کوچنیان په لاسونو کښې هم خرڅېږي. او نو موږ دغه درخواست کوو چې دغه بند شي، یا چې د دغه سمکاتو غم وخوري، یا چې اسناد ورسره ورکوي.
له همدې پیغام سره د اوسنی پروګرام په وروستیو شیبو کې زه درڅخه اجازه غواړم. تر بلې ورځې او بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم. ښه ژوند ولرئ.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه درسره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.